السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نور بستې اونیزه خبرونه ته ځانګړې شوې چې قربانای زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده وروسته بس استډیو ته راشي له میلمنو سره. دا پروګرام لاندې خبرې برخه لري په دې کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې درې ډیرس روختونونه د بودیجې د کمښت له امله تړل کېدو ته نږدې شوي دي. دا چې د اندېښنه څومره جدي ده، په افغانستان کې روغتیايي وضعیت څه ډول دی، په دې اړه درته یو مرکه هم درو خو په سر کې پامو کوي. د ساعت خبرونه ده د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه په ټلګرام چینل کې په کابل کې د دوشنبه ورځې د برید مسؤلیت واخیست. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ چارواکو ویلي و چې په دغه چاودنه کې چې د کابل ښار د شپږمې حوزې په دارلبان سیمه کې پر یو زرنج ډوله موټر سایکل کې د نخلول شوي ماین له امله وشوه، دوه تنه وژل شوي او یو لاروی ټپي شوی دی. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له دې مخکې هم د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د خونړۍ او بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. په کابل کې د وژل شوو کسانو هویت معلوم نه دی، خو چارواکو دوی ملکی کسان یاد کړي دي. طالب چارواکو په کابل کې د هورا سادات پر نوم د یو یوټیوبر وژنه تایید کړه. د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران په خپل ایکس پانه چې په خوا ټویټر نومیده نن ویلي چې هورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې وژل شوی. زدران ویلي چې پولیسو د څېړنې پر مهال د دې قتل په تور د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه نیولې. د هورا سادات د وژنې انګیزه او جزئیات لا روښانه نه دي. هورا سادات یوټیوب چینل درلود او په بیلابیلو ټولنیزو موضوعګانو یې د خپل خوګلانو سره بندرونه کول او زرګونه لیدونکي درلودل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې به 315,000 ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي چې د مخنیوي لپاره یې لازمه بودیجه ترلاسه نکړي. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پر ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلي، پر دې سربیره افغانستان کې په زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ هر ورځ د خپل لومړنۍ اړتیاو په پوره کولو کې لستونزو سره مخامخ دي او ژوند په سختۍ تیریږي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې مخکې د سیشمې پر ورځ ویلي و چې د خپل مهمو شریکانو په مرسته به د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په وړاندې کولو سره هڅه وکړي چې د بیړنۍ روغتیايي ستونزو مخه ونیسي. ګومان کیږي چې د واګنر ډلې مشر یفګینی پریګوجین به د هغې جیټ الوتکه د لویدو په پیخه کې وژل شوی وي چې پرون له مسکاو او سن پیټرزبورګ ته پر لار سقوط شو. دغه پیخه کې لاس کسان وژل شوی چې د راپورونو له مخې د یفګینی پریګوجین نوم هم د مسافرو په لیست کې شامل وو. تر اوسه کرملین د هغه وژنه رسمن نه ده تایید کړې. د نړیوالو اژانسونو په استناد واګنر پورې تړلی ټلګرام چینل د پریګوجین مړینه تایید کړې. گریزون چینل پریګوجین یو اتل وطن پال بللی ویلی دی چې نو موړی د نامعلومو کسانو په لاس چې هغه د روسي غداران بللی وژل شوی دی. او د افغانستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ د روانې لوبلړۍ دویمه لوبه روانه ده. افغانانو تاس ګټلې دی او د محل بیټینګ کې وروستي خبرونه کې جزئیات ترکو. سموګاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو دا خبر نمو چې واوریدل تفصیل زموږ په پاڼه کې هم ولستلای شي. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. د خبرونه ډیره برخه نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته زموږ همکار ملالۍ بشیر درته وړاندې کوي. خو لاندې خبري برخه کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې درې ډیرس روغتونونه د بودیجې د کمښت له امله تړل کېدو ته نږدې شوي دي. د دې سازمان په وینا دا روغتونونه 9 میلیونه خلکو ته روغتیايي خدمتونه برابروي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د دې روغتونونو د تړل کېدو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې درې ډیر شروختونه د بودیجې د کمښت لامل د تړل کېدو په حال کې دي. د سازمان د جولای میاشتې په راپور کې چې نن د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې لخوا خپور شوی ویلي چې دا درې ډیر شروختونه 9 میلیونو خلکو ته روغتیايي خدمتونه برابروي. په راپور کې د دغه روغتونونو په اړه نور معلومات چې په کومو ولایتونو کې موقعیت لري بودیجې د طالبان حکومت لخوا ورکول کیږي که نړیواله ټولنه یې ورکوي څه نه دی ویل شوی. په ورته وخت کې ځینې اړمن کسان بیا د روغتونونو په تړل کې دوه اندېښنه خي یوای دوی چې په اوسنۍ او ناوړه اقتصادي شرایطو او بیکاری کې د خوراک لپاره څه نشي موندلای د درملنې لپاره خو بيخي څه نشي کولای. د کابل اوسیدونکو محمد علي په دیړه ازادي رادیو ته وویل
افغانستان خلک د سی په بد وضعیت کې دي، د سی بد حالات کې دي چې خپل یو چې ډوډۍ په څه حیران دي. اول ز په خپل د په بد وضعیت کې ما خلکو خپل د نپاکې د پاره خپل ګردې خرچ کړلې او تاسو همدا شپخانې چې بندې کې اخیر وکړي چې شی موږ
د تخار ولایت اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي زوی ناروغ دی، خو په وینا یې په تخار کې دولتي روغتونونه ځکه درملنه نه کوي چې امکانات نه لري او په شخصي روغتون کې دی د درملنې وس نه لري. هغه وایي
زوی مې ناروغ دی خو د درملنې وسې نه لرم. د تخار ولایت په شخصي روغتون کې 14,000 افغانۍ د عملیات لپاره غواړي، خو زه 10,000 افغانۍ هم نه لرم. دولتي روغتون ته چې ورشم وایي موږ عملیات نه شو کولای او ناروغ مو نه مني، نو موږ چیرته لاړ شو؟
د اړمن کسان د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه غواړي چې د دې روغتونونو د تړل کېدو مخه ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې همدا شان ویل شوي چې د افغانستان د روغتیا سیستم انتقالي ستراتیژي د بشپړېدو په حال کې ده چې د 3 کلونو لپاره نږدې 2.4 میلیارد ډالر لګښت ته اړتیا لري. په راپور کې د هغو مرستو یادونه هم شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان له بېلابېلو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو سره کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د یاد وزارت چارواکو تیرونۍ ملت ته د حساب ورکولو په ناسته کې ومنله چې په ډېرو کلیوالو سیمو کې لومړني او ثانوي روغتیایي خدمتونه نشته. تر دې مخکې د اګست میاشتې په 18 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ډانیل انډریس هم ویلي وو چې 268 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې له امله یې 2 میلیونه خلک له روغتیایي خدمتونو محروم شوي. د دې تر څنګ اروپایي ټولنې هم د طالبانو د واک د مودې د 2 کلیزې د پوره کېدو په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان د عامې روغتیا سیستم نړېدو ته نږدې شوی. د طالبانو په څه باندې 2 کاله واکمني کې ګڼو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د ستونزو او بودیجې د کمښت راپورونه ورکړي چې لاملونه یې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په کار د طالبانو بندیزونه ښودل شوي چې له امله یې ګڼو هغو موسساتو چې د روغتیا په برخه کې کار کوو خپل فعالیتونه کم کړي یا یې هم بېخي درولي دي.
دا چې په افغانستان کې اوسنۍ روغتیايي وضعیت څه ډول دی، زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له ډاکټر او روغتیايي مسایلو لپو طیب یوسف نه کړې ده.
د روغتیايي وضعیت ارزونه که د دوه بعدونه وشي، یو د کلینیکونو خلاص پاتې کېدل یا د روغتونونو خلاص پاتې کېدل، دا د روغتیايي خدماتو یو بعد دی. بلی کلینیکونه په ټول هیواد کې خلاص دي او ولس ته خدمات وړاندې کوي، اما که موږ د دې بعد وګورو چې دغه خدمات چې ولس ته وړاندې کیږي څومره باکیفیته دي، څومره دا ناروغ ته چې هغه کوم ضروري خدمات دي هغه وړاندې کوي، او که د دې بعد وګورو چې د دغه خدماتو دوام څومره مطمئن دی، ولس څومره مطمئن دی چې دغه خدمات به دوامدار وي او هیڅ به قطع نشي. د لومړني بعد له نظره بله کلینیکونه پرانیستي دي او خدمات وړاندې کوي، او زه مطمئن یم چې همدغسې به کلینیکونه د نړیوالې ټولنې په حمایت باندې او یا روغتیایي مرکزونه پرانیستي وي او خدمات به ولس ته وړاندې کوي. اما که د دې دوه نورو وروستنیو بعدونو له نظره چې آیا د خدماتو کیفیت هغسې دی چې زموږ ولس ورته اړتیا لري، او آیا د خدماتو تداوم یا استمرار نمون مطمئن یو، دا دوه هغه برخې دي چې د تشویش وړ دي او د بحث وړ هم دي.
ډاکټر صاحب، دغه تشویشونه یا دغه وضعیت دوام به خلکو په ژوند باندې څومره اغیز پرې باسي په اوس وخت کې؟
پردیس صاحب، د یو عام روغتیا د یو متخصص په حیث باندې که بحث پر دې وکړو چې د افغانستان د تیر او یا اوسنی دولت او ورسره د دوی د ملګرو شریکانو چې د دوی تمویل کوونکي ادارې دي او دغه 4,000 دولتي کلینیکونه په پخو درولي، زموږ هیواد د عام روغتیا د وزارت در رسمی راپور پر اساس په 2019 او 2020 کال کې 2,540 میلیونه ډالر زموږ د هیواد د روغتیايي سکتور مصارف وو، چې دا اوسنۍ د امارت اسلامي احصایه او ارقام ښیي چې دا د 3 میلیارد ډالر څخه هم لوړ شوی دی. دا په دې معنی چې زموږ د صحي سیستم د عامې روغتیا د وزارت د رسمي راپور پر اساس 3.6% مصارف زه ته او بل غریب وګړی د خپل جیبه کوو. یوازې 6.4% مصارف چې دا په نړیواله کچه باندې د اوټ آف پاکټ اکسپینډیچر یا د ولس د جیب نه د روغتیایي خدماتو د مصرف تر ټولو لوړه کچه ده، او همدا هغه موضوع ده چې همیشه د روغتیایي متخصصینو، د عامې روغتیا د وزارت، افغانستان د هر وخت د حاکم نظام او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د بحث موضوع.
ډاکټر صاحب، د دغه وضعیت د کابو کېدو لپاره څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
زما په نظر باندې د دې وضعیت لپاره په لنډ موده کې او په اوږده موده کې باید دقیق پلانینګ وشي. په اوږده موده کې دا پکار دی چې موږ د دوایي په سکتور کې په داخلي تولید باندې پانګونه وکړو، تر څو وکولی شو د یوې خوانه د دوا کیفیت مطمئن کړو، او د بلې خوانه هغه دوا چې موږ یې په 800 میلیونه ډالر باندې د بهر واردوو، هغه اقلا د 300 یا 400 میلیونه ډالرو په مقابل کې په داخل د هیواد کې تولید کړو.
ډاکټر طیب یوسف او چیل آزادی رادیو سره د روغتیایي خدماتو پر کیفیت خبرې کولې. اوریدونکو، د دغه پروګرام خبري ټولګه هم رانغاړو. په پای کې درته د کرکټ له ډګره دا معلومات درکو چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ دویمه لوبه روانه ده. افغانستان د ټاس په ګټلو سره د بیټینګ یا توپوهنې پریکړه کړې. تر اوسه 109 منډې کړې دي په 28.2 اورونو کې. ابراهیم زدران او د غراز رحمان الله ګربز د پایل لوبغاړي دي چې یو اتیا او بل 8 منډې جوړې کړي.
نور بس دی، شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بسته تشرغ لاست. زمو لالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چار می رحمت صافی پر مخ وړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ ویلي چې اسناد ثبتول د بشري حقوقو د ساتلو لپاره لومړی او خورا مهم ګام دی. بنټ ویلي له هغه وخت چې د 2021 کال په اگست کې طالبانو په افغانستان کې واک تر لاسه کړ، د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی دی او د وی لوی اندیشنې لامل شوی. په ځانګړي توګه د شوزو او جنو وضعیت د ناورین تر کچې رسیدلی دی. د دوی حقونه لمنځه وړل سوي. داسې نورې بېوزلې ډلې هم شته چې ځانګړې توګه اقلیتونه او ماشومان یې حقونه یې د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل د اندېښنې وړ خبره ده. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه د اسنادو پر راټولېدو هم ټینګار کړی دی او زیاته کړی ده چې دا د ټولو کارونو اساس دی چې مسؤل کسان حساب ورکولو ته راکشي او د معافیت دود پای ته ورسیږي. د بشري حقونو د سرغړونو موارد څه ډول سبکېدای سي؟ آیا د ښځو لپاره داسې مرجع شته چې دوی هلته خپل ستونزې ووایي؟ او د ریچارډ بنټ وړاندیز څومره عملی امکان لري؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن په خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالانی اغلی اوجی امیل او اغلی عادله بهرام نظامی ګډون کوي. دوی دواړو ته شرغلاست وایم. اغلی امیل له موږ سره د تلیفون لاري وصل شوی ده. مننه امیل صاحب چې تاسو وخت وېستې او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. زب په لمړي سر کې تاسو څخه د شاغلی ریچارډ بنټ د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکم. ریچارډ بنټ ویلی دی چې اسناد ثبتول د بشري حقوقو د ساتلو لپاره لومړی او مهم ګام دی. ستاسو په نظر دا خبره د څومره پر ځای ده؟
مننه کوم لومړی تاسو ته، درنې میلمنې ته، لجانې نظامی بهرام او اوریدونکو ته خبرې دلته ده چې په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې ناممکنه ده چې اسناد سب چی. اول خو میرمن دومره لاسرسی نه لري، بل هغه اسناد که سب کیږي څوک ته توجه نه کوي. دونه وخت هم چې عدالت هیڅ نه تعمیدې نه پلي کېده په ټول یو شان. اول خو د ښځو نه چې دوی عدالت دپاره مراجعه کوي، رنګارنګ تقاضاګانې کوي، تعدید کېږي. اول خو دې ته ډېر ډار ښیي چې تاسو به دونه بندیان شي او داسې چلند به در سره شي واسي، او بیا زه هغه مجبورې چې هغه نه سو استفاده وکړي. بل دا چې هغه اسنادونه یو ښځه یا دې ټولنه کې مېرمنې چې باسواده دي خپل عدالت ته نه دی رسیدلی او دا امکانات نه لري او دې ته لاسرسی نه لري چې او هغه ظلم زور چې په دې باندې کېږي هغه څه ډول مستند کړي څنګه امکان لري که دغه عصري وسایل چې شوي دي دې باندې هم ښځې دومره نه لاسرسی لري او بل دا چې په دې ټولنه کې ډېری ښځې چې ظلم زور لاندې راغلي دي او د دوی بشري حقونه پښو لاندې شوي دي دوی د خپل کورنۍ او هغه رواجونه چې دوی لري هغه برخورد چې په دې ټولنه کې یو مظلوم مېرمنو سره کېږي یا دلته یا نارینهو سره کېږي زیاتر د خپل هغه حیثیت په خاطر هغه نښي هغه مستند کولی هم نشي او که مستند شي هغه نه غواړي چې چاته یې ورکړي همداسې دا حالت دوام لري او افغانستان کې لا هم په لرې پرتو سیمو کې که ښځه اته محکمې ته لاړ شي نورې کورنۍ نه مني نور هغه په خپل که واده شوي د خپل خسرانو په کور کې ځای نه لري او خپل ورونه او خپل هغه فامیلي هم نه مني ځکه تر اوسه پورې دا عام شوی نه دی چې خلک د خپل حق د غوښتنو لپاره یو مرجع ده هلته څارنوالۍ ده مثلا محکمه ده هغې ته مراجعه وکړي دوی همغه کورنۍ کې چې څوک ملامت دی سلامت دی او همغه شخړې او همغه دښمنیګانې دا په پالي اما دوی هغه عدالت چې تامین کېږي هغه مراجع چې باید دوی ورته مراجعه وکړي لا عام شوی نه دی دود شوی نه دی فرهنګ شوی نه دی او اوس هم خلک په دې باندې باور نه لري په ښارونو کې هم د مراجع چې دوی ورته باید مراجعه وکړي هغه څوک چې غواړي او دوی بلو خپل فکري بلوغ دې سرحد ته رسېدلی چې زه باید دغه محکمې کې خپل حق وغواړم هغوی په صحرایي توګه حاضر دي چې یو شی فیصله کاندي ځکه پوهېږي چې دغه سیستم ډېر ککړ سیستم دی مردار سیستم دی خلک خپل حق عدالت ته نه رسېږي ډېری نو خبره دلته ده چې مستند کېدل د دې جرم و جنایاتو ظلم زور تر اوسه پورې هم لا هم ناممکنه ده او دا عملي کېدلی نه شي په دې ټولنه کې داسې یو ټولنه ده چې په خپل سر روان دي او که مستند کېږي په کوم وسایلو په کوم طریقه باندې باید وشي او چېرته باید ورکړي چا ته باید ورکړي او څوک باید په دې باندې هغه وکړي هو که په پروژوي شکل غواړي چې دوی داسې یو کار وکړي هغه بیا یو څه امکان بولري
ډیره مننه اغلی امیل اغلی نظامی تاسو ته هم شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي تاسو ته اغلی امیل خبرې واورېدلې دوی ویل چې په افغانستان کې امکان نه لري چې شدې د پر دوی باندې کېدونکو ظلمونو اسناد ټول کړي یو شمیر موارد دوی یاد کړل آیا تاسو له دوی سره موافق یاست او که هو تاسو په نظر د دغه لوی لاملونه څه دي
ډیره زیاته مننه میرمن بشیر تاسو ته د تاسو تخنیکی همکارانو ته ډیره قدرمنه میلمنه تم حامل سیب ته هم درنګ د افغانستان ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم یقینا د افغانستان اوسنۍ وضعیت او په تیرو وختونو کې هغه وضعیتونه چې روڅېړو افغانستان یو نارینه سالار ټولنه ده او همیش دلته خځې په شکل د اشکال او هدف خپل حق او حقوقونه به بهره شوی دی او نه دی ورسېدل او په ځم کې کچېری په کومه خونه چې په اکثریت وخت کې ظلم ورسره شوی کده کورنۍ د خوانه و کده یا په بهر کې و یا د کور دننه و نو اولینه خبر چې د دې په وخت کې ورته څول شوې ده دا خبره ده چې د مو ایسیتو آبرو به تاسو نه تویوي ته یو خځه یې حق نه لري ته یو انجل کې حق د غږ نه لري نو زه د عامل صاحب د خبرو سره یقینا چې زه ورسره هم نظر ایم اما په یو حساب کې چې تر کومه به مو په دغه شکل باندې د چا خبره ته تغیر لاندې ورسې تیری یو نو دا اوسنۍ حاصل او اوسنۍ نسل هغه حاصل دی چې مخ په پرمختګ دی. تاسو وینئ په نورو هیوادونو کې د هیوادونو پرمختګ، د هیوادونو سوکالي، په هیوادونو کې کارو تیز ټول د سن دی چې تنا نارینه یې مخې ته وړي او ښځې او نارینه په یو ځای باندې درس وایي، په یو ځای باندې یوه هدف ته چې هغه د سوکاله او د آرامۍ او د اقتصادي لحاظ د امنیتي لحاظ یوه فضا ځانته جوړوي چې دی کې امن وي او آرامه وي، که هغه ژوند په آرامۍ کې وکړلی شي. اوسنی حصر د اوسنی نسل، ځوان نسل د افغانستان هم یو بیدار او ویښ نسل دی. تاسو وینې دنیا دنیا د تخنیک ته نن ټوله نړۍ کې یوه وړه کوټه باندې تبدیله شوې ده. د انټرنیټ او د رسنۍ دا ټول هغه څه دي چې د نوي نسل ذهنیتونه نور هم پراختیا ورکولی شي، نور هم په مخه تلی شي. هدف د دو خبرې دا دی که موږ چیرې عرب د عربو بهار عرب ته متوجه شو، هغه کوم انقلابونه چې په عربو کې سازماندی شول او تر رقم چې هلته په مخ ولاړل سید ناخوالې بې زښته ډېرې لرلې. هدف دا دی چې تر رقم په یو ځای غږ پورته شو. د افغانستان خلک، د افغانستان ځوانان، د افغانستان میرمنې نن زه تیته پرونی تاثیرات لاندې ډیر نه دي. یقینا چې په افغانستان دننه د ښځو وضعیت ډیر خراب وي، و کار ته یې نه پرېږدي، تحصیل ته یې نه پرېږدي، مثلا بیرون ته نشي وتلی. یو سینګارتون چې د یوې ښځې ضرورت دی هغو ته حتی د یو ضرورت په خاطر نشي ورتلی، یا هغه میرمنې چې مسؤول دی د خپلو کورنۍ دی چې باید نفقه د خپل اولاد و د کورنۍ وکړه، هر ټول نن په کور دي. دا فشارونه زه منم چې اوس په ښځه باندې په افغانستان کې زښته ډېر فشار لږ نه د ټوله نړۍ بغاری وهي. همدغه حال یې چې د افغانستان میرمنو باندې څه حال دی، هغه کې شک نشته چې ډېر سخت حالت دی. اما یو ټکي ته چې زه ډېره د ما ډېر ورته پام دی، هغه دا دی چې تاسو وینئ که د افغانستان په هر شکل خلک رووتل، د افغانستان هغه د مغزونو فرار مسله کې ډېره جګه ده. وینو چې نس فرار مغزی کې راغلل، په دو کې هم نر شاملی هم ښځې شاملی. او دا چې کله د افغانستان به هر وزي تاسو وینې بله نړۍ ویني، نور هیوادونه ویني، دې تلاش دو تکا چې خواه ولې ما باید ژوند داسې نه وي، ولې زه باید په مخ ولاړه نه شم، ولې باید زه دو موقفو ته ونه رسم، ولې زه باید اقتصادي استقلالیت ته ونه رسم، زه ولې باید د یوې ښځې په نامه باندې چې یوه میرمن یم او بس باید په دو نوم باندې، یا یوه لور یم یا یوه خور یم مور یم، زه باید په دو نامه لاندې چې زه ښځه یم ته تهدید ته فشار ته ناخوالو لاندې راشم، ځکه چې ځکه یوه مور یم، یوه کورنۍ مې زه سمه سمبالولی شم، اولاد ښه تربیه کولی شم، ټولنې ته ښه اولاد حساب وړاندې کولی شم. دا ټول هغه څه دي چې څومره چې مور باسواده وي، څومره چې مور تحصیل کرده وي، دمره هغه اولاد مفید ټولنې ته وړاندې کېدلی شي. زه دا خبر داسې نه کړم چې که خدای نخواسته پخوا میرمنې چې بېسواده وي اولادونه یې ټول ناخوالې لرلې، نو دره ده چې لږ به نور هم سهولتونه کې ډیر شي، لږ به نور هم هغه ځوانان په ښه تګه هغه شي. نو په یوه بېرته زه تاسو خبر ترتم چې او غږ جګېدلی شي په داخل د افغانستان کې به ډېر سخت وي، نما بهر کې دا دادخواهي کېدلی شي، په بهر کې دی که د افغان میرمنې لاسونه رسایي وکړو، متحدې شي او د خپلو حقو حقوقو غوښتنه وکړه کېدای شي. اما څه رقم دی هغه ناخوالې چې ورته کېږي، دی ظلم ورته کېږي، ستم ورته کېږي، دی امنیتي مراجعو ته یا قضایی مرجو تا محاکم و تبلارشی، ده از فکر کم چه دیر سختی بسینی شرایط و کچی وقت در غیر جکا چه پا ما یا پا کورنه ای که تاوتری خواله ده یا زده کم تاوتری خوالی سمخیم یا پا ما بانده ظلم ده، ده غیر با پوسینی حسر که و پوسینی وقتی پا حسر که خو با افغانستان که سخته ده، اما پا نره ای که سخته نده، با افغانستان که بدل ایک سخته ده.
مانه نډیر اغلی نظامی اوس هم یو اوریدونکو زنګ راوهلې دی، اول به د دوی څخه واورو بیا په ملمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
خوردان زما خپل دغه نظر پیدا د مکتب پر برابر و باندې چې په ټول نړۍ کې ټول اسلامي دولتونه دي خود ناستیز د خبر دغه د خپلې څخه موږ اورو چې په یو اسلامي دولت کې دغه مکتبونه نه بند شوی دی اله دی دا وز دمو څه د درس کوم ځای راو کوي چې په افغانستان کې باندې ما دغه نظر دی چې دغه د اله کې د ولس تړی دی ټکور ټکور دی چې تر ورځې ځان ورسی زما خپل نظر دغه دی چې دغه مکتبونه دی اله کې
ډیر مننه سلامات اوسئ چې تاسو موږ ته زنګ راووه ستاسو پیغام مو واخیستئ او په دې مورد به د میلمنو سره هم خبرې کوو اغلی امیل تاسو مخکې هم ویل چې او اغلی نظامی هم ویل چې په دینو مواردو کې دغه ډیر ستونزمن دي چې شدي د ظلمونو او د داسې ناخوالو پر ضد باندې اسناد ټول کړي چې باید ثبت شي ستاسو په نظر آیا د شذو لپاره د شکایت ثبتولو د ادارو نشټوالی هم د دې یو لوی لامل ست په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې چې نه د شذو چارو وزارت ست او نه هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون
وکړ په کوم کې خپلواک کمیسیون د بشر د حقوقو کمیسیونو تاسو باور وکړئ چې زه په خپل خبر یم بیخی چی اصلا مرکز د تاریخ والی اصلا ناقضین د شریح کنو فام دقا مراکزو که فام دقا دا ادارو که طول و زیادو نه ده خلکو حقوق تلاسه کیره نه ده چاش شکایت دوی فکر کهو او پا غبانی غور کهو فقط امال تا غب شناختون او غاسی یو سوک و یو قام خلکو زیاتر فرض کی حاکم و ډیر ستونزې دي خو زیات ستونزې خو بیا هم د امید یو غوی وو یو ځای وو چې دی ویل کا دوه ظلم زور شي خو هغه تبلار شو اما په عمل کې ماغه سي نتیجې نه درلوده چې خلک انتظار لري هغه ترمندانو کې هم د سیا کړنې وی چې هغه ټول بشر زت کړنې وی اما توجه نه کیده تو بل چاغک نه اوریدل تام نو خبره پدې کې چې نن ځوان چې د خځو چارو وزارت چا غره د چا خبره یو وخت اولین قدم چې دی واخیست هغه د خځو چارو وزارت په امر بالمعروف تبدیل کړ په یوځای کې اوس د ډار یو مرکز دی او سره کو کې د ورغودي د خپل چپنو سره هر څوک چې پیګیر کړی هغه دی خپل هغه سهرائی برخورد ور سره کوي او ځینې ځای ته وړي جزا ورکوي که ښځه که نر وي خو په هر صورت پخوا هم دغه مرجع کې سل په سلو کې څه چې یو فیصدي هم یو امیدواري وو یو ډاډ وو خلک یو هیله یې درلوده چې یو ځای شته اما اوس دغه مرجع چې نه شته خو بیخي خلک ناامیده دي او د سيزاین نشته اوس خلکو ټول زړه ټول کړی دي چې مونږه هر څه په مونږ کېږي مونږ باید وزغمو په دې ځای کې واچو تیرې کو زړه یې جمع کړی دي چې انتظار ولري چې یو ځای وي وکول شي هلته خپل غږ پورته کړي خپل آواز ورسوي یو ظلم زور هلته مستند کاندي او هغه جنایتونه چې اوس هم د انسانانو په مقابل کې کېږي اوس د سيزاین نشته او زیاتر کم د مراجعه کې هغه څه سرایي او بل څه جزاګانې ورکوي د سې خاص سیستماتیک یو ځای چې دوی لاړ شي یا حوزې ته لاړ شي او ځینه لاړ شي نور محاکم ته او د دوی هغه قضیه باید بررسي شي ډېر مشکل دی ډېر ستونزمن دی او اصلا ناشونی دی خلق دومره زیات هیلمندی نه لري چې د خپل هغه درد چې دی هغه ستونزه چې ده هغه غوټه باید دغسې یو قانوني مراجع وي چې هلته باید حل شي هلته نه کېږي هلته وجود نه لري اوس داسې ګډوډي ده چې هلته مسلکي کسان په کارونو کم دي چې ګمارل شوي یو ډېر مهم مسله باندې دوی خاصه خبره ده ډېر عادي یو نظر کې بربخه حالان چې په هغه باندې هېڅ امکان نه لري چې هغه خپل هغه مراحل تعیني کې قانون او حق او عدالت لپاره هغه مراجع هغه اداره چې دوی په مسلکي او تخصصي ډول هغه کادرونه باید کار کړي او په کارونو کې باید وګمارل شي او باید موجود وي هغوی نشته وي ډېر سخته ده اوس قضایي سیستم کې او په څارنوالۍ کې په پولیسو کې په دې نورو جنایي برخو کې هغه برخوردونه چې باید عدالت تامین شي نه کېږي هغه رقم وجود نه لري بېخي یو رقم ګډوډي ده خلک ناهیلي کېږي هغه څوک پوهېږي چې یو قضیه ولري او هلته لاړ شي چې دغسې یو ستونزه یو وړه ستونزه وه زه په دې کې بالکل پوه شوم یعنې زه قدم په قدم لاړم هر څه ماته معلوم شو چې هېڅوک دی دا زحمت ځان ته ور نه کړي چې دغسې ځای کې د وخت ځای کې پکې هغه خپله هم پوهېږي چې په خپلو کې دې سره هغوی وایي ستا په خپلو کې جوړ شي بس خلاص خبره خلاصه ده چې خپل کې جوړ کېده نو ولې عریضه کوه ولې دا ته مراحل دومره وختونه یې ځای کوه که هغه په حق رسېدلی وی نو انتظار نشته او دغسې یو مراجعي نه په مرکز کې دی او نه په ولایاتو کې خدای دې ښه کړي خدای دې نور هم دوی ته توفیق ورکړي چې دوی ورباندې څه کار وکړي که دوی یو څه فکر وکړي اما اوس سراسر خلک یو څه څه چې بالکل ناهیلي دي د دې مراجعونه پخوا هم خلک ډېر هیله من نه وو ځکه هلته ډېر ستونزې وې رشوت و خیانت و اوس چې دغه رشوت و دا شیان نشته یا کم دی بیا هم دوی ډېر زړه ښه نه کوي چې مراجع به داسې وي چې حق و حقوق ته ورسېږي ډېر لوی لوی قضیې شته دي اما خلک زړه نه کوي
ش مننه اغلی امیل اغلی نظامی ستاسو څخه پښتنه کوم په دې برخه کې تاسو زموږ دی اوریدونکو ژغ هم اورید طالبانو وخت لر رسیدو ورسته دنجونو پر مخ تشپژن ټولګي پورته د شونځي دروازې وتړلې او ترنن ورځې پوري شونځي تړلې دي تشپژن ټولګي پورته طالبانو د شونځي د تړلو یو شمیر لاملونه یاد کړی دی او په دغه کې یو دا یاد کړی دی چې شونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل شوی دی خو کله چې موږ ته خلک زنګ راوهي دوی د لیرو پرتو سیمو څخه د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه موږ ته زنګ وهي لکه دا اوس چې تاسو د یو اوریدونکو ژغ واورید دوی د شونځیو پرانستل غواړي ستاسو په نظر ولې د افغانانو پر غشتنو باندې طالبان غوښ نه نیسي
د دې زیات مننه په افغانستان کې په تیرو نظامونو کې او د اوسني نظام پورې هر وخت ډیره غټه مداخله او ډیر غټ لاس د افغانستان د دښمنانو ځکه چې دا عمل چې د جنو په مخ باندې د مکتب دروازې و تړلې شي دا په هیڅ اسلامي هیواد کې نشته چې وخت هغه قدرمن ورور اشاره هم ورته لرله او که کتابونو ته او فلسفانو ته مخ سړی ورواړي وي مطالعه واخلي چې په خوا کې مسله د مکتب او د جنو یا د تعلیم مسله څه رقم و اولین مکتب افلاطون په یونان کې جوړ کړی و کله چې مکتب جوړ کړ دی یونان خلک پر ټول شلو ورته وی چې اوس دوه مکتب ته مغل کان رو لیگو کنجونه دا ورته وی چې کتا سال کان رو لیگ یو ال لکه په هر کور کې عالم تربیه شي اما که چیرې تاسو پیس اپ جونر ولګی ټول یونان به عالمون شي یعنی دومره په مغ وخت کې د خځو تحصیل ته د خځو مکتب ته د جون مکاتب ته ډیره جدي توجه اوسنی حصر کې چې په هیڅ مملکت کې د جنو په مخ باندې دروازې نه دي تړل شوی ځکه چې پرمختګ د نرو د خځې د کار ثمره ده هیڅ امکان نه لري چې یو هیواد د آباد تنه په نارینه وشي اوسنی وخت هم ما اشاره ورته کړو چې اوسنی حصر فرق لري اما راغله دوه خبره ته چې اوسول د دروازې نه خلاصې په دوه کې څه مشکل دی خو سیاسي مسایل به ډیر کې ځکه چې هر وخت افغانستان بد وخت ته ځکه د سیاسي روابطو یا د سیاسي اړیکو قرباني شوله موږ په تیر نظام کې مولیدل د وخت عامل صاحب اشاره لرله د خځو وزارت او د حقوق بشر هغه ته کمیسیون ته هغه پروژې برخورد کې دا وختم د میرمنو سره مطلق پروژه برخورد کرده. اگه پیسی چه نړیوالو په نامه د کومک افغانستان ته راغلی، د اول نړیوال د افغانستان د خلکو سره خیانت کا، ای خسته پنجوګانو به تقسیم کړي، نه پریښولی چې د یو سیستم د یو نظام د طریقه د سم بنیادی کار پرې وشي. رښتیا میرمنو ته بنیادی کار پرې وشي. اول د موږ سره مو خود کوم خپل وی خود کردار نه درد سره نه درمان، موږ خپل خپل مشکل لرو. ارڅو چې کوم خارجیان کېږي وو د افغانستان دښمنان کېږي وو، خو نو موږ څه وخت وخیاري یو؟ مو خپل هم هغه وخت د دلې ونکړلې، یا به مرتوی لوچه یا مرګ یا ژوند. ژوند په دوه معنا چې موږ غواړو دغه پیسې چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د وینو په نامه باندې دلته را روانې دي، چې د افغانستان خلک یا قرباني کی یا قرباني شوي دي، دا باید بنیادي کار پرې وشي. سم مکتب په لرو پرتو سیمو کې جوړ شي، سم امنیت پرې ونیول شي، سم ټول هغه وضعیت چې یوې ټولنې ته مناسب وي هغه وضعیت منځته راشي. د دې د پیسې څکړلې په مرابو یو ورکړلې، په ترشیانو یو ورکړلې، په مکرونیانو یو ورکړلې، چې هیڅ کوم بنیادي کار نه و. اوسنۍ هم بیا هم د ښځو خبر بیا کومه سیاسي معامله ده، اتمن د ډېر چې ورته ټینګ دي، د ډېر چې کلکی د خبر ورته نیولې، احتمال ډېر دوته لري چې دی هغه کومې خواستې چې لري منفي د رسمیت پېژندلو، شاید نورې خبرې هم د سیاسون نړیوالو سوال لري چې هغه شرطونه به خپل ورسره د دو په مقابل کې کې هغه کوي په دې باندې قبلي وي چې موږ په دو شرط باندې دا مکتبونه خلاصي و چې موږ دغه شرایط تاسو ومنه. ما درته وایي چې په تېر نظام کې هم هینې رقم و، که ښځه وکیله وه، که ښځه سناتوره وه، که ښځه وزیره وه، که موینه وه، که تابشاره وه، هیڅ کوم صلاحیتونه دو ښځې نه. د ښځو وزارت وایي پالیسي ساز وزارت قطعا صلاحیت نه لره، قطعا صلاحیت نه لره. حقوق بشر یو کمیسیون به تشی شوی و ټول افغانستان ته هیڅ شی نه شوی کړلی. یو راپورې ټولوه راپورې ورکوه و محاکمو ته، محاکمو مو به دوسیه ساکله، لاندې به که ولاړله به دوسیه به ورکه شوله. هیڅ زور یې نه رسېده. یعنی کوم یو قوي اجرایي سیستم د ښځو د حقوقو په ارتباط باندې هغه وخت هم نه و. او نن خو بیا بیخي بیا څه شی و صرف دومره ساتلی شوی و چې نړیوال ته ښودل چې د دې ښځې مو وزیران لرو، ښځې د دې موینان لرو، وکیلان لرو، د دې مکتب ته ځي، د دې ډرایور کوي، دا ورکوي. په حقیقت کې دغه نارینه و د ښځې وسیله ګرځولې فقط خپلو اهدافو په خاطر. نن د افغانستان سقوط او د افغانستان وضعیت ټول د مغو نارینه و د لاسه دی. او نن بیا بیرته مسئله د مدغه قرار ده، دا خبر ده چې نن بیا د افغانستان کې د یو وسیله د یو نظام پیژندلو نو د رسمیت په خاطر ده. او د نور 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 خبرې چې د دې د پردې شادي هغه به هم د دوه ورځې وسیله په اخر کې هغه د تصفیې نه د بهر کې چې ښځې دي، نارینه دي، ټول هغه دي غړي چې کوي چې په داخل کې تاسو د هوس نه دي د یو ځوان یا د یو میړنی ورور غوار وي، دا چې د واضح معلومات چې لر پر تاسو سیمونه د پورته کړی و، دا غږونه ورور ټولي ورور غټي ورور په یو قوت تبدیلی چې بیرته به بیا مغه د دې شرط شورت کیوی نو خزب د افغانستان بیا وسیله وي. د ما په نظر خو زه ما د یو څه چې د دوه کالو کې یو څه مې چې برداشت کړم دا دی کنه نور نو څه خبر ده تای دی کوم کلتور، یعنی افغاني ټولنه په خپل کلتور کې تعلیم تربیه نه سواد نه مینی، یو باسواده مور په کور کې نه مینی، یو پیغله چې هغه په هر څه پوهي په کور کې د ورور سکینې خپل واړه ورور ته درس ورکاو، خپل له وړې خور ته درس ورکاو، او مور پلار سره کومک شي په ټول وسایل نو کې حتی د اقتصادي مسایلو نه یو حتی تحصیل وکړ ډاکټر وي او ښه منبع د عاید ولري، دا په کلتور په خلاف ده. دا نن چې د ما د تا خور ور لور مریضانې کې د ډاکټران خوبم بیچارهګان خدای دې وګدمر ورکاو خو لاړې بشي په خپل مخ خپسه کې د 10 وساتي د بیا د دې د خپل خځې د خپل لورانه د خپل مایند چیرې کوم ډاکټر ته وړي. موږ په هر برخه کې د خځو کار ته ضرورت لرو، هکه اداري برخه ده، هکه صحي برخه ده، هکه اقتصادي. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن تجاره نه و، تجارت یې نه کو، خود مو خود اسلام فقط خپل شخصي منافع لپاره ځنه وخت وسیله کړی و. مو کلتور خپل ګلولای کلتور سیده د مو په کلتور کې ډیر انا ناتو چې اېڅ د منلو وړ نه وي، اما مو بهترین کلتور لري افغاني کلتور په ټوله نړۍ کې نوم لري. اما اوس په دغه یو دوه درې څلور ټکو باندې کلتور ته سوالیا یې کول کی چې افغانان یعنی څه شي، افغانستان کلتور یعنی څه شي، هغه پوینټونه مختر مخه تکی چې هغه هیڅ رات نه لري د مو په کلتور پورې. اوس دا اول دغه چادری چې تاسو د دې څومره تفسیر دغه هوس دغه یو سلتلورو مکلیزه د استقلال ګوډ ګوډ د دنیا کې افغانانو ول منځله چې اسکری درې شي په امریکا کې
وکړي
دلته هیڅ یو یې کړ چا په نورې هوادونکو. اما دغه مسله هیڅ کې یاد نه کړله ډیر انتقاد په هغه وخت هم راته. اما تاسو خدای غوړ د چادری اگر وباسي سوانه رو باسه یا دغه تاریخ چای رو باسه چې دغه د کومه شو په افغانستان کې د موږ د ننګ د موږ د ناموس تکرای او ملال لپاره د میوان ملال په میوان کې هم چادرې نه افسر کړي چې د انګلیس ته جنګېدل هغه هم هغه پړنه یعنی عزت پړنه ستر و چې نن د ما او د تا او د ټول افغان میرمنو په سر دی. بس ځنې وخت ویني چې د کلتورونو مختلف ته باندې اټوم جوړي او فقط د خزو د منځ وړلو د لپاره کاری نن بیا هم بیا عینه روانه ده.
مننه اغلی نظامی. اغلی امیل ستاس څخه په دې برخه کې پښتنه کوم چې لکه تاسو چې د اغلی نظامی خبري واورېدلې دوی وویل چې په هر ځل دوره کې په افغانستان کې شدي تر بل هر چا زپلسوي دي او تر ټولو ډیر زیان شدو ته اوښته دي د سیاسي تحولاتو په نتیجه کې هم او د ځینو ټولنیزو دودونو په نتیجه کې هم. د بشری حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال سازمانونو او یو شمیر نورو فعالانو سیاستوالو د طالبانو هغه کار غندلې دي چې لسګون جنو ته د زده کړو لپاره متحده عربی اماراتو ته د سفر اجازه ورنکړه. په دې مورد زستاس څخه پښتنه کوم چې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو کارکونکي هیدر بار ویلې دي چې دا د هغه ظلمونو لکه چې هم پورته دي چې اوس مهال طالبان لزده کړو څخه د جنو او شذو د بی برخې کولو لپاره تر سره کوي. آیا تاسو فکر کوئ چې رښتیا هم دا تر هغه زیاته زیان اړوونکې پیښه ده چې د نجونو پر مخ باندې شونځي تړل سوي دي چې نجونې حتی د هیواد څخه د باندې هم د زده کړو اجازه نه لري؟
اوکران ډېر دردونکی دی. اول خو زه د خپل خور ټول خبرې تاییدوم. دا تاریخ واقعیتونه چې په ټولنه کې اوس روان دي او رسپانم د خو راځي وو خو څه ویل کوم چې زوري خسته دي او دا چې په بهر کې هم ورته اجازه نه ورکوي یا په دین نه کې دا ټول ته بل اخر یو یو ماشوم ته بل ما په اسوات رسیدلې دي په دې سیاست باندې کېږي دا مکتب چا بند کړی دی او دا خلک څنګه دي د دې ته ورسېدل او اوس اکرن چې موږ باندې کوي او هر ورځ په سیستماتیک ډول په خزو باندې نه یوازې چاغه ساتي اکونه چې کار او تعلیم او بالاخره په سیاسي ډګر کې خو اشتراک کول خو سیاسي او محال خبره ده. هغه نه باید خلک احتیاط نه کړي نو دوی متاسفانه چې هر هغه چې دی وغواړي اوس کوي. دا چې د پردې شاته څه خبرې دي استاده هیڅوک دي او څنګه دي همداسې ادامه لري او زموږ غږونه او زموږ دغه ارادونه او یا د ملل متحد یا د بل ولې خپل تاثیر نه لري ولې دا خبرې همداسې خلکو دپاره تکراري کېږي خلک حتی خسته کېږي د یادونې نه نو واقعا خلک خپل لاره ورکه کړې ده افغانستان کې حیران دي چې څه وکړي او همدلته اوسېدلې دي نو خدای دې ورحمېږي او هر څوک چې غږ پورته کوي زه نه پوهېږم چې ولې عملي بڼه دې نیسي ولې یو لاره یو مسیر خپل آخره پیدا کېږي نه. دا خو چې د تعلیم سره دوی دښمنی کوي او په دې کلک ولاړ دی او دوی د پراته توجیه نه لري کله وایي چې شروع کیږي موږ منع کړی نه دی. دا دومره ستر خیانت دی دومره لوی ظلم دی په افغان ښځو باندې چې اوس روان دی او دوی ناهیلي کړي دي. د دوی د امیدونو غوټې خاورې ریشو بالاخره دوی ناامیده دي رواني تکلیفونه پیدا کړي دي دوی خودکشي کوي
حالات بالکل خراب دی او هیڅوک نه دی چې بل اخر یو عملی تاثیر ونی سی او په دې باندې تاثیر ولري یا دې خپل کړنې له لاس سره شي همدا ظلم دی چې دومره ورځ تر بلې زیاتېږي کمیږي نه واقعا د دې اندېښنې وړ دی دا لوی ظلم دی او دا رقم که مخکې ځي دا یو استبداد دی چې د یو لوی ملت پرې اثر شي
بلې مننه ډیره اغله نظامی زموږ یو شمیر د اوریدونکو او همداراز پر ټولنیزو شبکو ګڼو افغانانو د طالبانو دغه پریکړه ته چنجونو ته اجازه ورنکړه چې په متحده عربی اماراتو کې د لوړو زده کړو لپاره سفر وکړي دغه ته عکس العملونه شوتلې دي یو افغان لیکل دي چې افغان جونی او شتې د اجازه نه لري چې د ځان او کورنۍ لپاره د ښه ژوند هیله ولري او دغه هیله وکړي چې دوی باید تر دغه هم خپل وضعیت ښه کړي آیا تاسو هم په همدې نظر یاست آیا له افغان شتو څخه واقعا د دوی هیله هم اخیستل سوي دي که فکر کوي چې شتې باید خپل هیله له لاسه ورنکړي او تر اوسه پورې لا شای شونځي بیرته پرانیستل سی او د دوی هلی برته پوراسي
ډیره ته تمننه اول خو زه خپل د عمل په ډیرو کرکو ټکو باندې چې ولی و اسلامي هیواد ولی مسلمان میرمن د تاسو په پرې نه کودل شولې یعنی دا څه په دوه مقدم کې ممکن زه د ما پیغام چې افغان میرمنو ته ده دی چې تاسو کده طبعا هغه نسل یا هغه مېرمنه چې د نړۍ تاریخونه هم تاسو هم اوریدلې دي او هم لوستي دي کله سواده یې لوستي دي او که به سواده یې حتما اوریدلې دي رته چې د ټولو هیوادونو نرتی شو هغه د اتم د مارچ په نامه باندې چې کوم ورځ ده په مېرمن وو بخي د نړۍ مېرمنو په نامه باندې مونږ لکیه او تلې وزیر شو هغه وخت هم هغه ظلم او هغه ستم و چې د میرمنو په مقابل کې د نارینهونه زیات کار کوي اما مزد کم اخسته نارینه کم کار کوي مزد ډیر اخسته تاسو ولیدل چې څنګه غاګون رسایو شول د امریکانو د کوم هیوادونو نه دا غاګولار تر سینه د ټول سایو شول او بل اخر په نړۍ باندې یی ځانونه او پیژندل او وی چې مهم بشر یو میرمن افغان میرمن د هیڅ کله نه هلي کینه او هیڅ کله دا خبرې ته د دې ذهنیت کې د نورو ته نور اچوي چې بخصوص څوک چې د افغان میرمنو د تحصیل او د څوک چې د افغان میرمنو د پرمختګ مخالف دي چې یقینا چې دی د اسلامي نگاهونه کوړه او توجه شي حتی د اسلام مخالفت هم په دوکې کې دی ځکه چې اولین سوره چې نازل شوې ده د حق په نامه باندې وه چې ولولا هغه کینه ویل شي چې دا نر ولول نر باید ولول کېته پس مخالفت په دوه کې مو یادې نو راغله په دوه مسله باندې چې نه باید هیڅ نه امید شي مبارزه ډیر پړاونه لري ډیر هسکی ټټی لري ډیر ولول لري دا نن کوم بندیخانو کې میرمنې یادې یا که په سر کو باندې ټکولې کې یا که په کورونو کې قیتی یا ګورون کې ظلم ستان پکې دا هغه څه دي چې د دې خپل مبارزه ده چې کدی مبارزه نه وای کړی کدی جمود خمود اول ته اخره د خو تاریخونه دې نس آرام نه استوي نو نن به هیڅ دا برخورد نه کید ول به سره کې شړل ول به د مکتب نه شړل ول به تحصیلات مخ نه ول کید خو نه به تحصیل کنه به مکتب ته لنه به کار ونه به کسب مخ د کور مل منی بوي پس دا غد شجاعت افغان مرمن و چې نن دې نړیوالو ته هغه خپل غلجګیوی خپل هیوادوالو ته حاکم نظامونو ته یا په تیر کې یا په هوس کې خپل غلجګیوی او دوکه باید هیڅ بل قطعا ناامید نشي ځکه بیا تکراروم چې مبارزه هغه خپل مختلف پړاوونه لري حق حقدار ته حتما رسیدونکی دی نو دلته په نو حق چا غل نه دی جوړ کړی تعلیم حق دی باید نه راځي با تعلیم اوسي کته د ټولنې پرمختګ غواړي او پرمختللې ټولنه یو ښه ټولنه د مدغو تعلیم د لارې نه لاندې منفتریتی که تا غاره چه طولنه ده غلنه ده جاهلنه ده بدکارهنه پاکشی تا باید با تعلیم ار طولنه ولاره که تا ده اقتصادی لحاظه غاره چه تا خوار غریب چه بیکاره ده نرده که فرزه دو تا ده کار سواب بگرزه او ده کار زمینه مسایده شی تا باید با سواده طولنه ولاره تا که با سواده تحصیل کرده نره خزه ولاره تا بخصه مادن استخراج که تا بخارجی هم تظاهره اینه که چی چینه حل راش از تا تا ده غمادن تا تا پا دو طلبه در کم تا ده استخراج که ولی مو بخارجیان خپل مادن استخراجی و ده کم پرمختک ده افغانستان ده پاره نده که یو فیصد افغانستان په ګټه وي نه نوي فیصد د بل مملکت په ګټه وي یو فیصد په دوه چې د یو دوه مزدور کاره به ورشي افغانان بلته غم ځکه ورته روش کوي دی وی په کاکا په خپلو مدرنه وسایلو باندې هغه ښه ښه ځایونه کشف کړه او ځانته به یې یوسي هلته کوم باسواده د ماورو تا په سر یې ولاړ دی وی چې دا په دو مدن کې درته شی راووتل او د څومره د افغانستان په ګټه دا څه رقم یې وتل موږ په شلو کالو کې هم ځینې شیان ولیدل چې څه رقم ځینې مادن په مخفي توګه څه رقم وتښتول شو دلیل یې څه شی وه چې د ماورو تا ټولنه بېسواده ده مو نه پریږدو نجل کې مکتب ته نه پریږدو ورکې تام چې کله لږ رغټ شي او لږ بس دومره سواد دی بس یواشه لږ مزدوري پسې کورته پیسې پیدا کړه موږ همیش لنډ پاله اخیستی او لنډه منډه هم کړې ده داسې پخوله لګېدلی یو دغه هوس دوه کلنه حالت دی موږ به په سلو کالو نور شاته بوتولو مو نور تزاری کو چې د مو مادن جوړ کې مو نور تزاری کو چې ته دغه خه مواد مختار ولېګه چې موږ سره جوړ کو بیا مو وی چې مو آبادی وکړل مو دومره کارونه وکړل مو بندونه جوړ کړل دا بند په چا باندې جوړاوی دا بند کې څوک کار کوي سید افغان به کار کوي اما غته منبع کوم د کوم فابریکې لري یا مثلا راشه د ټول وی خاطه کې دغه ټکی ته چې څلوېختو کالونه زیات په افغانستان کې جګړه ده څلوخت کال زیاته ده ما به همیش به مصايبو کې خپل کوي چې خو کده طالب هم جنگي د دولت په مقابل کې یا دولت د طالب په مقابل کې جنگي مهرباني د طالب د خپل سیمه کې هغه فابریکې د سلام او تروخي چې د خپل مټو باندې جوړ کړی دي او خپل مټو باندې خپل سلام باندې جنگي یا دولت مو همیش مزدور صفات کار کوي دي او خپل خلکو ته زور په خپل خلکو رسیدلای دي زورم په زوردار نه درسیدله چې موږ هغه ظالم ته هغه جبار ته موږ جزا ورکو موږ همیش خپل خلکو ته جزا ورکړي موږ سلا او فابریکې نه لرو موږ د تیارو فابریکې نه لرو موږ ته موږ سلا نشو تولیدله چې په تیارو کې پروازونه لرو بمبارونه باندې کې یي سلا د موږ نه ده د بل ملک سلا ده چې موږ په غیر ریښې ده او موږ بیا خپل ورور په مقابل کې جنګي او یو بل پټن ډول یو ته کمونست وي یو ته ملحد وي یو ته کافر وي یو ته مسلمان وي په دغه رقم مو یو بل تواکل اما دلیل څه شی دی ناپوهي جهل هغه جهل چې تور تیارې تور تنبیه تور شپې لري چې نن په تور شپو کې موږ باندې یو
مننه آغلی نظامی آغلی امیل ستاس څخه به پوښتنه وکم چې د ملګرو ملتونو دغه دفتر چې د طالبانو دغه اقدام د اندیشنې وړ بللې دي او دوی ویلې دي چې دا یو ښه اقدام نه و چې طالبانو د نجونو مخه ونیولې چې دوی د لوړو زده کړو لپاره بهر ته لاړې سي او د غنجونو ازادي رادیو ته چې دوی نوم ندی شو دلی د امنیتی ستونزو لکبل دوی وویل چې له دوی سره د دوی محرم هم ورسره و په دغه سفر کې خو بیا هم طالبان ورسره ناوړه چلند وکړ او دوی راوګرځولې د شوزو په مخ نیولو سره طالبان څه پیغام رسول غواړي و افغانانو ته ستاسو په نظر
څه پیغام رسوي چې دوی د علم دشمنان دوی د علم سره دوی جدیت لري دوی تعصب لري دوی خصوصا د میرمنو د علم سره چې دوی پوهې شي دوی علم نرزه کې دوی به ډېر پرمختګ وکړي او زموږ په مقابل کې به ودرېږي حالان چې داسې نه ده حالان چې دوی غواړي په دې ټولنه کې چې کله دوی علم ترلاسه کوي غواړي خپل هېواد پرمختګ لپاره کار وکړي پر چې خپل ځان د پاره خپل ټولنې د پاره کورنۍ د پاره یو سالم موجود وو سي او علم پوهه رڼا ده پنن اثر کې ډیر زیات اړین دی، ضرور دی، بالکل لکه اکسیجن داسې دی. او دا چې بیرون د هیواد نه بیرون بیا هم اسلامي هیواد چې بیا محرم ولري، بیا نو څه ستونزه ده، څه دلیل لري، څه توجیه لري دوی چې نه پرېږدي؟ دا ټول خلکو ته ښکاره کوي چې نه دننه یې پرېږدي، نه بیرون پرېږدي، بلکې نه غواړي چې دوی تعلیم وکړي. یعنی د دوی د تعلیم مخه د یو سر نه دوی ډب کوي، نه یې هلته پرېږدي، نه یې دلته پرېږدي. نو دنیا هم که غږونه پورته کوي، تر اوسه پورې خو کوم مثبت بدلون نه دی راغلی د دوی په کړنې کې، د دوی په عملونو کې. واقعا ډېر دردونکی دی، ډېر زیات ځورونکی دی، د اندېښنې وړ دی. او زه فکر کوم چې د دوی لاس هر چیرې رسي، که دلته وغواړي که هغه زمینه مساعد وکړي، چې مثلا که غربي هېواد ته نه ځي تبه دوی موافق اوسي، هغه معلوم شي چې دلته هم دوی مثبت نظر نه لري، دلته دوی هم مخالف دي. یعنی د هر رقم تعلیم سره چې هغه اسلامي هېواد کې اسلامي حجاب ولري، محرم ولري، ټول شرایط یې برابر وي، دا دې اوس وښودله چې هغې سره هم دوی موافقې دي.
ډیر مننه آغلی امیل. اوریدونکو تاسې زموږ راغله ازادي رادیو اوري، تاسې زموږ اونیزه خبرونه نور بس دی واورېده. پر دې موضوع باندې موږ نن خبرې وکړې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې اسناد ثبتول د بشري حقوقو د ساتلو لپاره لومړی او خورا مهم ګام دی. زموږ میلمنو پر دې خبرې وکړې چې د بشري حقوقو د سرغړونو موارد څه ډول ثبتېدای سي، او د ښځو لپاره داسې کوم ځایونه شته چې دوی هلته خپلې ستونزې ووایي. یخ پرونی وخت هم نور پای تر رسیدلې دی. د دواړو میلمنو څخه اغلی امیل او اغلی نظامی څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
لری دغرا گور گوری داسې خوګی دی لکه شکرې زیو ما شوم یم ټوکره پغاړا سپلې می تری دی یوان دوانا سپلې می پری دی یوان دوانا کل لری دغرا گور گورې داسې خوګی دی لکه شکرې زیو ما شوم یم ټوکره پغاړا سپلې می پری دی یوان دوانا سپلې می پری دی یوان دوانا تسخیشو واخ مور زرمی سوره سوره شو پپل زغیمی از غیراؤکی لزرمی ساوی زگیر ویراؤکی ٹوکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر یم اس پسند پکڑم خرسے تورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے ورک بم جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی